دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. چین له افغانستان او پاکستان نو غوښتل چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او درې وړو هیوادونو بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په پکتیا کې د مچلغو د بند جوړېدو په اړه د دې ولایت د خلکو له هیلمندیو هم خبرېږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اوریدلی شئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. او هند پرون په پاکستان کې د زنداني هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. د خبرونو تفصیل. دا چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. دا خبره وانګ ای د سې شنبې په ورځ په پیکینګ کې د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د درې اړخیزې غونډې په پای کې وکړه. هغه وویل افغانستان او پاکستان دواړو موافقه کړې ده چې هر څومره چې کېدای شي په خپلو کې اړیکې ښې کړي. د یو کمربند یوې لارې پروژې چې د پیکینګ لخوا د 60 میلیارد ډالرو پانګونې سره په پاکستان کې په پام کې نیول شوې په سیمه کې سوداګرۍ ته د پراختیا ورکولو په هدف د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو په جوړولو سره عمل کیږي او آسیا له اروپا سره نښلوي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو غلو یوه خطرناکه ډله نیولې ده. د خوست امنیتي قمندانۍ سرپرست جنرال داود امین ازادي راډیو ته وویل چې د غلو دغه شپږ کسیزې ډلې په خوست کې د سړي وژنو وسلوالو غلاو او نورو ډیرو پیښو کې لاس درلود.
آغا خطرناک قاتلین مسلم مجرمین چې متکرر مجرمین دي او په خوست ولایت کې په کراتو کراتو جرمونه کړی دي. د ایمو قهرمان پولیس او په هلو جلو دوی ونی ولې شول.
د خوست امنیت قمندان ویل د دوی غلو په اړه لمخکې نه له دوی سره کره شواهد او اسناد موجود وو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل شي. د دې خونوایي سیام الدین پسرلی د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه دوهم هوایي دهلیز به د کابل او ممبئی ترمنځ فعال شي. له دې مخکې لومړنی دهلیز په 13 جون میاشت کې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ پرانستل شوی و.
رسمن دغه کرخ هم پرانستل کیږي او زموږ توکي به ان شاء الله د هوا د لارې ممبئی ښار ته صادریږي.
د ښاغلي پسرلی په وینا د دې نوي دهلیز په پرانستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او په کال کې نږدې 1 میلیارد ډالر ته پورته شي. او دا هم د نړۍ څو مهم خبرونه. هند پرون په پاکستان کې د زنداني هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. نوی ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوشن یادف د کورنۍ غړي زورول شوي دي، هغه څه چې پاکستاني بې اساسه تور بولي. یادف په 2018 کال کې په بلوچستان کې ونیول شوی او نوموړي دا منلې ده چې بلوچستان ته د ګډوډۍ د رامنځته کولو لپاره تللی و. یادف مور او میرمن ته د دوشنبې په ورځ اجازه ورکړل شوه چې له شیشې کړکۍ اخوا نوموړی وویني. هند وایي پاکستاني چارواکو خبریالان پریښي وو چې د یادف کورنۍ ته نږدې شي او په لوړ غږ او دروغجنو تورونو سره کلبوشن یاد کړي، خو پاکستان دا موضوع رد کړی ده او ویلي دي چې کلبوشن یادف جاسوس او تورریست پیژندل شوی دی او هغه خپل جرم هم منلی دی. پاکستان وایي څرنګه چې هند ترې غوښتي وو د کلبوشن یادف کورنۍ له پاکستاني او هم له هندي رسنیو څخه په یوې خوندي فاصله کې ساتلې وه. د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوه لوړپوړو چارواکو بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزارت لخوا دغه بندیزونه د سې شنبې پرس پر کیم جنګ سیک او ری پیونګ ولګول شو. سیک د شمالي کوریا هغه مهم چارواکی دی چې هڅه کوي د دې هیواد د لرې واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د سون له مایع موادو د سون په جامع موادو بدل کړي. او پیونګ هم له یوې چې بلې وچې ته د رسیدونکو توغندیو د پراختیایي چارو مسؤل ګڼل کیږي. د خزانې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې د شمالي کوریا پر مشرانو د بندیزونو لګول د هغو فشارونو یو برخه ده چې هدف یې د شمالي کوریا لا منځوي کول او له اټومي وسلو خلاصې د کوریا ټاپو وزمې ته رسیدل دي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیه ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتي وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که دا فعال ترکیه ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخ شي. چودیت آیاس وروسته له هغې سکال په سربیا کې پناه وغوښته چې ترکیه د اساسي قانون خلاف فعالیت په تور نوموړی په 15 کاله بند محکوم کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې دسمبر میاشت په 13 نیټه له سربیا وغوښتل چې ترکیه ته د آیاس له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلي وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. سربیا په داسې وخت کې د ترکیې د حکومت ضد دا کورد سیاستوال انقرې ته سپارلی دی چې د دې هیواد ولسمشر له خپل ترکی سیال سره په وروستۍ کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراخوالي غوښتنه وکړه. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. چین، افغانستان او پاکستان له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د چارو کارپوهان وایي دا هغه مهال ممکنه ده چې پاکستان په دې مسأله کې رښتینی وي.
تر ټولو مهمه خبر دا ده چې پاکستان په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي. بس دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو غوښتل چې سولې په ټاکر راسته کړي.
مشرانو جرګې غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا له امله پر مسؤولانو انتقادونه کوي. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د کندهار کولالان د خپل لاسي سند د ودې او بازار موندنې لپاره د حکومت پاملرنه غواړي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د پکتیا د خلکو له هیلو خبرې کې چې وایي دا ځل باید د مچلغو د بند کار سیاسي بڼه ونه لري.
دا ځل چې قرارداد وشو نو د پکتیا ولایت ټول ځوانان ټول اوسیدونکي ورته خوشبینه دي. انشاءالله چې دا ځل به د نورو پرتله باندې دغه جدي نیسي نیول کیږي او دغه بند به جوړي.
ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې ده. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. چین له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې خپل منځي اړیکې ښې کړي او درې وړو هیوادونو بیا له طالبانو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د کړکیچ عمده عنصر دی وغوښتل چې د سولې خبرو ته مخه کړي. د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د چین په پایتخت پیکینګ کې د لومړي ځل لپاره په درې اړخیزه غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د سولې او امنیت د ټینګښت او له تروریزم سره د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې چې په دې برخو کې ځینې موافقتنامې هم شوې دي. نوریاس نوری په ریپورت برابر کړی.
افغان طالبان د سولې له خبرو سره یو ځای شي. دغه غوښتنه د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د پیکینګ د غونډې په پای کې وکړه. په هغې ګډې اعلامیه کې چې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د پرونۍ غونډې په پای کې خپره شوې، دغه راز په دې سلا شوې چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به درې واړه هیوادونه سره همکاري کوي. په دې برخه کې د دې یادونه هم شوې چې د ترهګرو په وړاندې دې له توپیر پرته اقدامات وشي. د جرمنی د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای په یو خبری کانفرنس کې وویل افغانستان د انتقال په یو ډیر حساسه مرحله کې دی او دا هیواد سیاسي روغی جوړې او اقتصادي رغونې ته تر رسیدو پورې اوږده لاره په مخ کې لري. پاکستان هم د دې په وینا په اوس وخت کې د ثبات د ټینګښت او د اقتصادي پراختیا او هم د لازمي بهرنۍ ښې فضا د رامنځته کولو په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دی. وانګي له دواړو هیوادونو وغوښتل چې دواړخیزې اړیکې ښې او پراخي او د سولې او روغې جوړې ملاتړ وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست صلاح الدین رباني چې له خپل بل سیال د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر خواجه آصف سره په دې غونډه کې ګډون کړی، هم د دې یادونه وکړه چې درې واړو هیوادونو موافقه وکړه چې په هر بڼه چې وي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې به همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بیا د پولی د ټینګېدو د میکانیزم له پاکستان نه بیرته خپل هیواد ته د افغان کډوالو د تلو او د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د همکاري پر اهمیت ټینګار وکړ. د اسوشټټ پرس اژانس د راپور لمخه د چین لپاره چې د یو کمربند یوې لارې د پروژې په چوکاټ کې په پاکستان کې د لویو لارو او نورو بنسټیزو تاسیساتو پر جوړولو په میلیارډونو ډالر لګوي، مهمه ده چې افغانستان امن او ګاونډ پاکستان سره اړیکې ښه وي. خو د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې آیا کابل هغه څه چې له دې غونډې مخکې خبرې کړې وه چې له چین څخه به غواړي چې پر پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او دا هېواد د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي؟ په دې غونډه کې په دې خبرې تاکید وشو کنه؟ موږ غوښتل چې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شولو. همدا مسله مو چې افغان چارواکي له دغسې غونډو مخکې تل دا خبره کوي چې افغانستان به خپل واضح دریځ د غونډې برخوالو ته په ډاګه کړي. د سیاسي او حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مطرح کړه، او په دې اړه مو چې پر پاکستان د چین نفوذ او دې ته په پام سره چې ویل کېږي پاکستان هم پر طالبانو ډیر نفوذ لري، آیا افغانستان هغه څه چې د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یې له غونډې مخکې خبره کړې وه له دې غونډې کومه د پام وړ لاسته راوړنه لري؟ وویل د افغانستان په اړه که هره غونډه کېږي بې ګټې نه ده، خو دا د افغانستان د بهرني سیاست پر اصلي لوبغاړو پورې اړه لري چې کولای شي د افغانستان مشخص شرطونه مطرح کړي.
زموږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکراتو کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري زموږ
چین لدې درې اړخیزې غونډې مخکې هم ورته دا ډول څو اړخیزې غونډې جوړې کړې او همې طالبانو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. پر چین سربیره د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو هم په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه څو غونډې جوړې کړې چې تر اوسه په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په برخو کې د پام وړ نتیجې نه دي ورکړې.
لا نور یاس نوری څخه مو وریدل چې چین له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپلو کې روابط ښه کړي، او بیا درې وړو هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته مخه کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې او غوښتنه پرون په پیکینګ کې په درې اړخیزه غونډه کې وکړه. ورته داسې موافقې له دې مخکې په نورو غونډو کې هم شوي، خو آیا د چین رول ته په پام سره د پیکینګ د دې غونډې نتیجه به له نورو سره توپیر ولري او کنه؟ دا پوښتنه نوریاس نوری د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه کړې ده. ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل:
طبیعتا هر غونډه کېدای شي خپل تاثیرات ولري، اما تر ټولو مهمه او اساسي خبر دا ده چې که پاکستان په خپل ستراتیژي کې تغییر راوړي. مثلا دا خبر ډېره واقعبینانه نه ښکاري چې پاکستان هم له طالبانو وغوښتل چې د سولې مذاکرات ته کښېني. دا په داسې حال کې چې پاکستان کولی شي طالبان د سولې مذاکرات ته اړ وغوښتي. که چین دا غوښتنه کوي یا افغانستان دا غوښتنه کوي خو منطق لري، اما پاکستان کله چې عین هغه اظهارات چینایي مقامات یا افغاني مقامات کوي هغه تکراروي، زما له نظره دا ډېره واقعبینانه نه ده.
استانزه صاحب، مخکې اسلام آباد ویلو چې موږ په طالبانو دومره نفوذ نه لرو چې وکولای شو هغوی د خبرو میز ته راوکاږو، نو څه فکر کوئ چې آیا پاکستان په یو شکل باندې غواړي چې ځان وباسي؟
زه فکر کوم پاکستان غواړي دغه لوبه ته دوام ورکړي په تاکتیکي شکل، او هغه هم غواړي د دغه فرصتونو په استفادې سره په امریکا باندې یو ډول فشار راوړي. دا چې له چین سره له پخوا نه هم نږدې وو، غواړي په دغه اقداماتو سره امریکان ته وښيي چې کولی شي لوبه په بل شکل ولوبوي. زما عقیده دا ده چې پاکستان تر اوسه د افغانستان په اړه او د سیمې د هېوادونو په اړه خپلې ستراتیژۍ کې بدلون دانولي. ټول دغه حرکات تکتیکي حرکات دي، سمبولیک حرکات دي او زمانګیر دي. دغه چې مثلا ویل کېږي چې بله غونډه په کابل کې د بل کال په اواسط کې ترسره کېږي، همدغه مشابه غونډه، نو تاسو فکر وکړئ چې پاکستان څومره وخت ضایع کوي د خبرو لپاره. او متاسفانه زه فکر کوم چې نړۍ مقامات ته به هم مختلفو پلمو قناعت ورکړي.
ستمزه تاسو ویل چې هر غونډه چې د افغانستان په ارتباط باندې جوړیږي ګټه د افغانستان لپاره لري، خو هغه چې په کابل کې ویل کېږي له دې غونډو مخکې چې د افغانستان حکومت ته څه پکار دي، باید له چین په کلکه وغواړي چې پر پاکستان فشار راولي چې دا هېواد د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړي او دغه راز طالبان د خبرو میز ته کښېنوي، او هم پاکستان لوري چې په دې غونډه کې ګډون کوي باید له هغو په کلکه وغواړي. دا خبرې وروسته د غونډې په پای کې نه مطرح کېږي، ولې؟ آیا افغانستان نشي کولای چې له دغسې غونډو د ځان په ګټه انکار واخلي؟
ګوري د افغانستان دولت ستراتیژي د پاکستان په وړاندې ډېره مشخصه ده. هغه دا ده چې پاکستان په یو نه اعلان شوې جګړې کې د افغانستان مقابل کې ولاړ ده، او په عین زمان کې د افغانستان دولت غوښتنه دا ده چې د افغانستان ټول مخالفین باید پاکستان په خاوره کې هغه وځپي، مراکز له منځه یوسي، او وروسته د هغه کابل او اسلام‌آباد روابط نورمالیزه شي. د مخکې دا چې لوی اشتباه دا ده چې موږ د افغانستان د قضیې په ارتباط بیل بیل پالیسیګان لرو د هر هېواد سره. د مخکې دا ده چې موږ د بهرنیو چارو پالیسي جوړونکي او اجرا کوونکي باید په ډېر واضح ډول ووایي چې موږ له پاکستان نه دغه غواړو، او هر هغه هېواد چې په دې مذاکرات کې مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګډون لري د موږ په اصطلاح هغه سور خط همدغه ده. وروسته د هغه دا مذاکرات کېدای شي په مختلفو بڼو، په مختلفو ځایونو، مختلفو زمانو کې که ترسره کېږي، همغه مطلوبې نتیجې، همغه ستراتیژیکې نتیجې ته د افغانستان دولت رسولی.
سنیزه صاحب، سور خط واضح شوی ده، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي اعلان شوه، هغه څه چې افغانستان غوښتل. په دې کې واضح شوی چې پاکستان د ورانکارو ډلو، د سخت دریځو ډلو، د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي، او دا هېواد باید دغه ډلې وځپي. سور خط واضح ده. رازو دې ته چې چین هغه پراختیایي پروژو ته په پام سره یا اقتصادي ګټو ته په پام سره چې په سیمه کې لري، کیدای شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په اړیکو او دغه راز د افغانستان د سولې په پروسه کې د یو ښه منځګړي رول ولوبوي؟
د یو ښه منځګړي رول لوبول یو مسله ده، اما یو شته باید متوجه اوسو چې چینایان باید دغه نتیجې ته رسیدلي دي چې په سیمه کې د هغه فشار له کبله چې پاکستان سره واقع ده، سیمه ییزه سطح، هند، افغانستان او نور ګاونډي هېوادونه، دا یوه مسله. او له بلې خوا نه چین خپل اقتصادي ګټې لټوي. که چیرې دغه فشارو ته نظر واچول سي، چین هلته چې باید په پاکستان یو ډول فشار راوړي. اما مشکل د خبرې داده چې د افغانستان په ارتباط باید د منافعو تقابل د نورو قدرتونو په منځ کې هم په هر ډول مذاکرات پام کې ونیول شي.
د سیاسي چارو کارپوه د کابل پونتون استاد نصر الله سنگزی و چې د پاکستان، چین او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې، او د غرض دا چې په پاکستان په رښتیا هم د افغانستان د سولې پروسه کې همکاري کوي او که کوي باید څه وکړي، په دې اړه له ازادي راډیو سره خپل نظر شریکاو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي په کابل ښار کې د هوا د ککړتیا او په دې برخه کې د اړوندو مسؤلانو د نه پاملرنې له امله انتقادونه لري. یو شمېر سناتورانو د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې ککړې هوا له امله ګڼ شمېر کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي وایي په دې تړاو یو شمېر مهم پروګرامونه په پام کې لري. تفصیل د ناجي صاحب په ریپورت کې ورو.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله د خلکو مړینه په انتحاري حملو د وژل شویو کسانو تر شمیرو پورته ګڼي، او په دې برخه کې اړوند مسولین په کمکارۍ او بې پامۍ تورنوي. سناتورانو د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دا ټینګار وکړ، کچېرې د چاپیریال ساتنې ادارې مسولین دې مسلې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د انساني ناورین د احتمالي رامنځته کېدو په صورت کې به ځواب ورکوونکي وي. د دوو سناتورانو له ډلې مولوي غلام محیو الدین منصف د چاپیریال ساتنې ادارې له چارواکو وغوښتل چې د هوا ککړتیا د مخنیوي په هدف لازم پروګرامونه پلي کړي.
د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده، او د چاپیریال ساتنې له ادارې زموږ غوښتنه دا ده چې خلکو ته آگاهي ورکړي، اعلامیې خپرې کړي چې خلک د سکرو او لرګیو په سوځولو کې له احتیاط نه کار واخلي. که چیرې مخه ونه نیول شي، خلک به لا د ډېرو تنفسي ناروغیو سره مخ شي.
د مشرانو جرګې د غړیو په خبره د خښتو په بټیو، حمامونو او په یو شمېر کورونو کې د ډېرو دود لرونکو موادو سوځول، او په کابل ښار کې د نفوس ډېروالی د کابل ښار د هوا د ککړتیا مهم لاملونه دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کابل د ککړې هوا د خرابېدو په اړه خبرداری ورکړی و، او ویلي و چې له دې امله به په روغتونونو کې د ناروغانو شمېر زیات شي. په وروستیو کې د ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول د فیسبوک یو شمېر کارونکو هم په دې اړه لیکنې او د کابل ښار د ککړې هوا تصویرونه خپره کړي دي. یو شمېر کابل ښاریانو هم له دې امله انتقاد لري، او ازادي راډیو سره په خبرو کې له اړوندو ارګانونو په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي یو شمېر حکومتي ادارې او ارګانونه په نه همکارۍ تورنوي وایي د هوا د ککړتیا په راکمولو کې په خپله خلک ډېر رول لري. د دغې ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یو شمېر مشخص پروګرامونه جوړ شوي او موږ له اړوند ادارو سره شریک کړي هم دي. زموږ غوښتنه له دولتي ادارو دا ده چې د ککړې هوا ستونزې ته جدي پام وکړي او د کومو پروګرامونو چې په پام کې نیول شوي هغه د خپلو کارونو په لومړیتوبونو کې شامل کړي تر څو تر یوې اندازې پورې د هوا له ککړتیا نه مخنیوی وشي.
که څه هم اړوند دولتي ارګانونه او چارواکي ظاهرا دا وایي چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی، خو د یو شمېر سناتورانو په باور که دې مسلې ته جدي پام ونه شي په کابل کې به د هوا ککړتیا په یوې نه هواریدونکې ستونزې بدله شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ خبرونه او مطبوعات لوستی دي او د افغانستان پر حالاتو د ځینو تبصرو مهمه برخه دروروي.
د نړۍ یو شمېر چاپي خبرونو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو د وزیرانو پر درې اړخیزه غونډه چې د سیشن بی پورس په پکن کې وشوه مقالې خبرې کړې دي. په دې غونډه کې د دریو سره هیوادو ترمنځ د اقتصادي دهلیز خبره یاده شوه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وویل پکن غواړي په خپل تجارتي دهلیز کې چې اټکل کې چې $50 میلیارد به پرې ولګي شي افغانستان هم شامل کړي. د دې غونډې په اړه سعودي ګازت ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ورځپاڼې په باور د دې سربیره چې طالبان هر ورځ په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي، د کابل، اسلام آباد او پیکینګ حکومتونو پر طالبانو غږ کړی دی چې هر څومره ژر چې کېدای شي د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې تر اوسه د طالبانو مشرانو د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي، خو څو ځله یې په یو شمېر آسیایي او اروپایي هیوادونو کې په کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. سعودي ګزت بیا د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګي خبره راخیستې ده چې وایي پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې ژر تر ژره خپل روابط ښه کړي او دواړو لوریو دا منلې ده چې د یوه بل پر ضد به په خپله خاوره کې وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. میل آنلاین خبرونه هم د همدې درې اړخیزو غونډې په ارتباط لیکنه خپره کړې ده. په دې مقاله کې لولو چې د سیشن بی پورس دغو درې سره وزیرانو موافقه وکړه چې ګډې هڅې به کوي تر څو د چین په لویدیځ کې شینجن سیمې ته د ترهګرۍ د متوجه ګواښ مخه ونیسي. د دغو درو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لومړۍ درې اړخیزه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې چین په خپلو ګاونډیو هیوادو کې د $1 تریلیون په لګښت د تجارتي لارو د جوړېدو تکل کړی دی. میل آنلاین لیکي چې چین د شینجن د پولو د ساتلو لپاره د هیلې لري چې افغانستان او پاکستان به مرسته ورسره وکړي. خبرونه د څیړونکو په وینا لیکي چې پکینګ په دې سیمه کې د ایغور مسلمانانو د بغاوت د مخنیوي لپاره هغوی ځپي. پکینګ د ختیځ ترکستان د اسلامي تحریک په څیر ډلې تورنوي چې په شینجن کې تروریستي هلو ځلو ته زمینه برابروي. د میل آنلاین په وینا چین پخوا هم اندېښنه ښکاره کړې وه چې ایغور وسلوالو په افغانستان او پاکستان کې پناه ځایونه موندلي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کندهار کولالان د خپل لاسي صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره د حکومت پاملرنه غواړي. کولالي د هیواد په ډېرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کولالۍ د کار ځایونو او کاریګرو دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د دې ولایت له ښار څخه په وتلو سیمو کې کولالان لا هم فعال دي او د دغه صنعت د ژوندي ساتلو تر څنګ ورڅخه ګټوټه هم ترلاسه کوي. صادق رښتینی د کندهار ښار هغه سیمو ته تللی دی چیرې چې کولالان قسمه قسم خاورین لوښي جوړوي.
شپږ څلوېښت کلن نظر محمد د خپلو دوه زامنو سره د کندهار ښار په جنوب دا جاره په سیمه کې یو جریم ځکه اجاره کړې او د کولالۍ لپاره یې پکښې دوکان او خرڅلاو ځای جوړ کړي. نظر محمد د شاوخوا 15 کلونو راهیسې کولالۍ کوي، خو په همدومره کلونو کې تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کاروبار لپاره مځکه واخلي او خپل لاسي صنعت پکښې مخته یوسي.
ګریش والا راځي، لشکرګاه والا راځي چې کوری پر دغه ځای باندې چې وروره د مټر ډکې راسي، مګر که زه یوازې پارک پر هغه ځای یم لکه هغه دغه یو سوبیا دا کیسه به چیږي.
په کندهار کې د پانګوالو لپاره صنعتي پارک شته، خو دولت تر اوسه نه دی توانیدلی چې په دغه پارک کې کلالانو ته مځکه او د کار کولو امکانات برابر کړي. د برېښنا نشتون د کلالۍ ودې ته نه پاملرنه، د مځکې نشتوالی او په ټوله کې د پلاستیکي او شیشهیي ورته توکو واردات د دغه صنعت د نابودۍ لپاره نور ګواښونه بلل کېږي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي وایي حکومت باید د کلالۍ هنر د ودې لپاره جدي پاملرنه وکړي. د کندهار ښار اوسیدونکي اسدالله ازادي راډیو ته وویل چې کلالۍ یو پخوانی لاسي صنعت دی چې حکومت باید د دې صنعت د ودې او بازار موندنې لپاره جدي توجه وکړي.
ما د دولت څخه داسې غوښتنه ده چې دوی ته یو داسې مناسب ځای ور وټاکي چې دوی پر خپل ځای باندې خپل کار پر مخ بوځي، او د دې دپاره چې داسې دا موږ ته دې ته ډېر ضرورت لري. دا تپې زموږ زموږ د نیکګانو د پلرو د هغه وخت څخه دغه کلالۍ را شروع ده. تقریبا دا زر کال د 1500 کال کې دا یو داسې شی دی چې موږ ته ډېر ضرورت لري. د مخو دپاره تر هر څه دا موږ ته پیدا کوي.
بلخوا د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست فضل باری بریالی د کلالانو ستونزې منیا وایي چې ریاست یې د کلالۍ د هنر او د دې لاسي صنعت د تشویق او ودې لپاره نوي پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
نن د فنون چې په آینده وختو کې په پلان کې لرو، د دې یو فرهنګي اونۍ د لمانځلو یو پروګرام لرو. په هغو کې به د دې لاسي صنایع او تولیدات هغه به وختو او د هغه دپاره به یو ډول د بازار موندنې یو فعالیت یې. نو په دې برخه کې موږ کار ورسره کولی شو چې د دې هنر ته یو ډول تبلیغات وکړو.
کلالۍ د هیواد په ډیرو ولایتونو کې پخوانی دود دی چې تر اوسه د کلیوالو د اصلي فرهنګ او هنر په ډول پیژندل کیږي. په کندهار کې د کلالۍ د کارځایونو او کاریګرو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د دغه ولایت له ښار څخه په وتلو سیمو کې کلالان لا هم فعال دي او د دغه صنعت د ژوندي ساتلو تر څنګ ورڅخه ګټه وټه هم ترلاسه کوي.
بوسربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د حالاتو ریپورت راخلو. د هغې موافقې له مخې چې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو ترمنځ شوې ده، نن دواړه لوري په لسګونو بندیان سره تبادله کوي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګ ریپورت له نوریاس نوري اورو.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بیلتون پالو مشر د اوکراین له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې چې لړۍ نن پیلېږي، څلور اویا اوکراینی بندیان وبخل. الکساندر زخارچینکو د سیشن بی پورز وویل چې د بندیانو په دغه تبادله کې به دغه راز د حکومت لخوا په شخړو کې نیول شوي 306 تنه هم خوشي کیږي. هغه دغه اقدام د نور بندیانو د تبادلې لپاره لومړی ګام وباله. زخارچینکو چې په دونیتس کې خبرلاند خبرې کولې وویل چې د بندیانو دغه ډله به نن غرمه مهال تبادله شي. د هغه په وینا ښایي د نورو بندیانو تبادله وروسته له هغې چې لستونه بشپړ شي ترسره شي. د روس پلو بیلتون پالو دغه مشر دغه راز وویل چې د دونیتسک او لوهانسک جمهوریتونه چې پر ډیرو برخو یې دغه بیلتون پالی کنټرول لري، د بندیانو له دغې تبادلې سره کومه ستونزه نه لري. که د بندیانو دغه تبادله نن وشي، دا به له 14 میاشتو وروسته په سیمه کې په کړکیچ کې د ښکېلو دواړو لورو ترمنځ د بندیانو لومړی ځل تبادله وي. د دسمبر په 20 په منځ کې د روسیې اوکراین د بیلتون پالو او دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان استازو په یوه غونډه کې په دې موافقه وکړه چې د نوي کال په رخصتیو کې د اوربند وشي چې د دسمبر له 24 اعتبار لري. خو له دې سره سره دوه ورځې وړاندې بیا د دواړو لورو لخوا د سرغړونو راپورونه ورکړل شوي دي. له دې مخکې هم د اوربند لپاره د 2014 او 2015 کلونو له موافقو سرغړونې شوې وې. د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې چې د اوکراین په ختیځ کې شخړې پیل شوي، له 1300 زیات کسان وژل شوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اوري. یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د نه زوریدلو لپاره خاص تدابیر نیولې دي. په دې اړه له اسمت ساروان اورو.
یوې ټولنیزې شبکې د خپلو کارونکو د زوریدو د مخنیوي لپاره یوه نوې وسیله جوړه کړې ده.
دا وسیله جعلکاران او سرغړون کې نه پریږدي چې په جعلي اکاونټ فعالیت ته دوام ورکړي. فیسبوک د ډاټا او مواردو د مخنیوي لپاره څو وسیلې جوړې کړې دي. دا کمپنۍ هڅه کوي هغه اکاونټونه بند کړي چې ورڅخه د نورو خلکو د ځورولو لپاره کار اخیستل کیږي. فیسبوک په یو خبر پاڼه کې اعلان کړی د دې لپاره چې خبریالان، ښځې او ځینې نور کسان بیا بیا د فیسبوک له لارې ځورول شوي، نو پریکړه یې کړې چې دا نوې لاره خپله کړي. فیسبوک وایي چې درغلګر نه پریږدي چې څو اکاونټونه یا فیسبوک پاڼې ولري. فیسبوک د آی پی آدرس په شان له بېلابېلو لارو کار اخلي څو هغه کسان پرې معلوم کړي چې څو اکاونټونه لري.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له پاکستان سره پر دې غور کوي چې د یو کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې افغانستان هم شامل کړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو غلو یو خطرناک ډله نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه خبر ورکوي چې نن د افغانستان او هند ترمنځ دوهم هوایي دهلیز هم پرانستل کیږي. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم دی له کورنۍ سره د ناوړه چلند غندنه وکړه. پاکستان بیا دا تورونه نه مني. او د امریکا متحده ایالاتو د پیونګ یانګ د بلستیک توغندیو د پروګرام په خاطر د شمالي کوریا پر دوو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځني صفه 1229 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. څورزي کې چې مرکزی حکومت د مچلغو بند جوړیدو قرارداد خبره کوي، په دې اړه د پکتیا اوسیدونکو خوشاله دي. وایي کده دغه بند چارې په خپل وخت پیل او پای ته ورسیږي، د دوی ډیر وخت غوښتنه به عملی او ولسمشر به ورسره خپل ژمنه هم پوره کړي. نور حال سیمه زمونږ همکار داود تپان په خپل ریپورت کې وړاندې کوي.
د پکتیا اوسیدونکو د مچلغو بند په قرارداد کې دوه هیلمند شوی وایي ولسمشر ورسره کړي واده پوره کړي او په خبره کې چیرې دغه بند سیاست کار نشي او عملنې په خپل وخت کارونه خلاص او تر سره شي، د دوی د ډیر وخت هیله به پوره شوي وي. ډیر پکتیاوال په دې نظر دي چې دا ځل به مرکزی حکومت د دوی دغه هیله پوره کوي او د دغه بند جوړېدو چارې به بشپړېږي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي
افضل زیارم دی پکتیا ولایت اوسیدونکی، دا چې ډیر سلاد دی مچلغه دی بند پاړه قراردادونه شوي دي او وادي شوي دي، نو دا ځل چې قرارداد شو نو د پکتیا ولایت ټول ځوانان ټول اوسیدونکي ورته خوشبینه دي. ان شاء الله چې دا ځل به د نور پرتله باندې دغه جدي نیسي، نیول کیږي او دغه بند به جوړي. او دا د ولسمشر ژمنه وکړه چې پکتیا ته دی راغلی، د پکتیا ولسونو سره دا ژمنه کړې وه، دې ژمنې ته د عمل جامه ور واغوستل.
نوم زیارت ګل تاثیر دی پکتیا ولایت اوسیدونکی. ما د مچلغه دی بند پاړه دومره وایم چې دې بند ته موږ خوشبینه یو او هیله لرو چې جوړ شي، خو ویره هم لرو. ښایي د تیر په څیر یوازې د کاغذ پر مخ د پروژه عملي شي، اما په عمل کې څه ونه شي.
د پکتیا ډیر اوسیدونکي ورته نظر لري، خو یو شمېر کسان بیا وایي ښایي د مچلغو بند چارې په خپل وخت پیل او ترسره نه شي او له دغې پروژې څخه د تیر په څیر سیاسي ګټه واخیستل شي. مدني فعال نقیب الله:
واقعا د څو کلونو را په دې خوا د مچلغو د بند جوړېدو خبرې کېږي. د کرزي صاحب په وخت کې د دې بند سروې وشو، عملن کار پرې وشو، خو متاسفانه چې هغه کار په نیمایي کې ودرېدو او د مخالفینو لخوا هغه د کوم د شرکت کارکوونکي و هغه وژل شول. د دې بند قرارداد لاسلیک شو، خو موږ هغه د پکتیا ټول ولسونه په دې باندې باوري بیا هم نه یو، چون دا یو داسې یو پروژه ده چې دې پروژې نه د انتخاباتو او په نورو سیاسي مسایلو کې استفاده کیږي. پکتیا ولسونه په دې باندې غولول کیږي.
دا د په خبره ولسمشر کابینې او ولایتي ادارې ته په کار دي چې له ولسونو سره د فاصلو لنډولو لپاره له داسې ملي پروژو څارنه او مراقبت ځواکمن او هڅه وکړي چې ولس سره کړې ژمنې په خپل وخت عملي کړي. نږدې دوه میاشتې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر پر مهال له خلکو سره د مچلغو بند قرارداد کېدو او جوړېدو ژمنه کړې وه چې په درې اونۍ کې به ټول تخنیکي کارونه خلاص او قرارداد کوي.
پراتون کې درې افټیک نو وخت ورکړې مچلغو ته پوهې.
نوموړي د خپل سفر په ترڅ کې دا هم ویلي وو چې د مچلغو بند جوړېدو تر څنګ به په پکتیا کې دوه نور مهم بندونو ته هم په کاري پلان کې ځای ورکړي او د مالي امکاناتو په برابرېدو سره به دغو قراردادونه او چارې هم پیلوي. دا یادونې وړ ده چې د مچلغو بند جوړېدو لپاره په تیرو 18 کلونو کې شپږ ځله له بېلابېلو شرکتونو سره قراردادونه شوي چې وخت پر وخت د وزیرانو په کچه مسؤلینو یې په پرانیست غونډو کې برخه اخیستې، خو تر څه کار وروسته کارونه د نامعلومو دلایلو پر اساس د شرکتونو له لوري په ټپه درېدلي او د دغه بند چارې لا هم نه دي بشپړې شوې.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر صنعتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. دوستانو موږ په وار وار ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي چې د خپل پیغامونو د نخ پرې دو په اړه مو شکایتونه کړي دي او ګیلې مو کړي. البته ګیلې مو پر ځای دي، خو دلیل یې دا دی چې پیغامونه ډیر زیات او د خبرونې وخت کم دی چې ستاسو ټول پیغامونه خبره کړو. ځینې ځانګړي ستونزې یا د یو ولایت ستونزې موږ د چارواکو سره شریکو، دغه سره مرکې کوو، نو خبرونه پای ته رسیږي. په دې پروګرام کې غواړم ستاسو ډیر راغلي شکایتونه له تبصرې پرته خبره کړم، د دې لپاره چې ټول اوریدونکو ته نوبت ورسیږي او پیغامونه یې د خبرېدو پاتې نسی.
السلام علیکم، لیاس وادت صاحب ته د پکتیکا والی ته او دا ریکوست دی چې دای دا مونږ سره مهرباني وکړي. مونږ د ورګون راغلي کار دی، دلته ډېر په مشکلات کې یو، په کوس کې پرته یو. راځه دلته د مونږ خبره شوګنار وي. دلته مسوسو والا چې کوم ټیمونه دي، د سروې ټیمونه دي، هغه سترګې برګۍ پوهشول. زمونږ یو مشر نشته، زمونږ دلته د اوازه اورېدنه والا څوک نشته دی. بل دا راته وایي چې ستاسو په ارګون کې تخنیکي داسې ستونزې نشته دي چې تاسو ته دلته مونږ مرستې در غاکو. خو زه د الیاس وعدت صاحب ته، د پکتیکا والي صاحب ته دغه کوم ریکوست کوم چې دی دلته د خوص د مهاجرینو رئیس ته ووایي، یونیسیار ته ووایي چې زمونږ په ستونزو باندې د دی نظرسانی وکړي.
السلام علیکم، از شیر محمد د کندهار څخه خبره کوم. زموږ د لو والا او اکثره خلک شاهي کانال ورته وایي، پر ژبني سنکاري شروع ده. دا د حکومت ډېرو پیسې پر لګول کېږي پر دغه سنکاري باندې. نو وچه ته د سنکاري پر سر باندې غټې دوکانچې ور جوړ کړي دي. اکثره ماتې دي، اوسه ماتې شوي دي، اوسه کار پای ته نه دی رسېدلی. خو تر اوسه سنکاري هغه کمې خرچې پر جوړې کړي دي، دا اکثره اوس ماتې شوي دي. نو موږ د جنرال عبدالرزاق صاحب څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه سنکاري ټیکهدارانو څخه دا ټیکه واخلي، یا دا چې څوک ورته تعین کړي چې ورچه هتي وکړي. موږ څه پوهېږو، دا کار د یا ښاروالۍ دی یا د فوجدانۍ ریاست دی، او دغه څه هېڅ هیله نه لرو. په دې خاطر دوی چې کار کولای، بنیادي کار کولای، دوی به داسې ټیکهدارانو دا کار نور کولای. موږ د جنرال صاحب عبدالرزاق څخه په ډېر درنښت هیله کوو چې دغه ټیکهدارانو څخه یا کار واخلي یا دا کار د پام وکړي. اکثره کانچې اوس هم نړېدلې دي یا ماتې دي. دا د دولت ډېرو پیسې پر مصرف شوي دي. والسلام به احترام.
بله، السلام علیکم، غمگین مقرای له مرکزی کابل نه خبر کوم. له ټولو ترافیکي مسولونو هیله کوم، سړکونه ډیر بند دي، بیروباد موټر ډیر ور باندې زیات وي. نو له دوی څخه هیله کوم، لکه نن ورځ د کوټنګي کې ډیر ښه کار کړی او سړک یې ټول خلاص کړی و، یا عوامو خلکو د تګ راتګ لپاره. نو له دوی څخه هیله کوو په هر ځای کې همدغه خپلو کارو ته دوام ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم سر، په خیر و جوړه. زه د رئیس جمهور صاحب
السلام علیکم زه کندهار ولایت غوړک ولسوالۍ ځای مرور موږ ډېر سخت مشکلات لرو د تلیفون خدای نفس لارې موضوع دي نو سر د حکومت مرستې کې او داسې څنګه راځو چې ستاسو ډېره مننه د ازادي راځي السلام علیکم
سلام دی اغان هغه اربکیان دا راکړم چې لمپې د خلکو غیر موثق سونه جلاکي په خپل سره بیا یې حلالوي نو موږ نه شو کولای چې ساعته راسو دوی مو نه پرېږدي نو دغه باید چې حساب تکویا کې دا خبره اعلان چې د دوره موته یو مرض یو ګړی دیولی دي په خپل سر باندې حلال کړي دي نو دا راکړم ظلم ورې شروع دی السلام علیکم زه د فراد ولایت د بلابلت ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ته زنګ وایم دغه موږ دغه یو د شکایت لرو د بخش آباد د بند په باره کې چې څه کارونه شوي دي او څه نور د بعضو اشخاصو د لاسه پاتې دي لکه دا د ولایتي شورا رئیس چې دی په سرتیر دغه والي لاسه د ګمرک خوی چې خالي د دغه بند بخش آباد دپاره راټولولی لا بند بخش آباد بند په جوړ شوی وای منظوریه د دود په وخت سره یوه او تر اوسه پورې خالي دغه یو ډیزن دغه د تاون خلاص و دا نور هم ګرد دغسې پاتې دی نو زموږ په ولایت کې داسې ناخوالی شته ولې دا د ازادي راډیو که دا زما بیان نشر کې ډېره مننه د ازادي راډیو زه عرفان یم د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده زما د زابل د والي سه دا غوښتنه ده چې د چوپان د سړک غم وخوري او ډېر ستونزې لري دا دوې ورځې مخته دوه موټران سره ټکر شوي ولو نو په پایله کې دوې ښځې یو نارینه په شهادت ورسېدلو نو دا پیغام تر زابل د والي تر ویان پورې ورسوی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سید محمد هلمند یم د هلمند ولایتنا زموږ غوښتنې دا د لکه څنګه چې سالم محمد صالح په خبر راپور کې د حیات له حیات د کول اول چې باید د مالی سرچینو یعنی مالی سرچینې باید په هلمند کې وځي شي ځوام یو خدای طالبان په منډه کې ما د غستان نشي توکو څخه خانيستا بل د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې چې د جنایي او هم جنایي هم د مخادر اسد ورسره لاس دي لاس په دې بوله مې چې د کومندان الله خان کور مخته په جتاو کې څو ساکي خاني لاس دي څنګه لاس دي د ساکي خاني په یو کلی کې شته او څو په ځبکان کې دي د ځبکان کوم کې په کړه کې چې هم دې ساکي خاني سره حکومت په دې نه دی توانې درې چې د کار مخنیوي وکړي حکومت چې وایي چې موږ مخنیوي کوو بېلکل نه کوم ثابت او حکومت خپل نشیتو کو تر لاسه پام لشکرګا کې دغه نشیتو کړی اول باید سره د مرکز چې د ډیټر کنټرول لاندې دغه مخنیوي کې ځیته نه ساره او مخنیوي کې دوی باید اول خپل مدید داتا څنګه کړی چې خپل د نشیتو کو په مت خپل مالیه ولري د دولت ته مالیه ورکړي د خپل خبر چې کومه ده نه ته مالیه ورکړي دولت ته د خپل مالیه ولري د پیغام د نشیتو د په رسید محمد هلمند دی هلمند ولایت لشکرګا
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت ځګرګو ولسوالۍ اوسیدونکی یم ملي دفاع وزیر باندې غږ کوم هغه سرحدي ځواکونه چې د دفاع وزارت مربوط شوی دي اکثره سرحدي ځواکو په کندکو کې ټول کندکو کې سربازان سمونیم چې 55 سالور سالور سربازان په شو کې سالور سالور 55 ساعته پیرا کوي او نور بسار 2200 نفر دي هر کندک نه چورلمان وکیلانو سره او کشرانو جرګه ده کمشرانو جرګي وکیلانو سره خدمتي دي چې نه احترامانه خواهش کوي چې دغه ماشونه کته کی او یا امیر تخپل قطات توري کندکو ته راوړي چې په پوسټو کې سربازان زیات وي او د حکومت ونه توانيږي چې دوی پوسټونه عملی وکړي او پوسټې ته نه ونسي خدای په امان
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ډیر قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. زموږ غوښتنه چې د هلمند په ولایت کې سته هغه غوښتنه دا ده چې دغه ولسوالۍ مو ناامن دي. که څه هم حکومتي چارواکي وایي چې موږ عملیات پیل کړي دي، خو زه عملیات دې داسې عملیات پیل کړي دي که زه په دولار شم بیرته سیمې ورلکم. آیا دا عملیات چې دوی پیل کړي دا په کوم یعنی په کوم قانون سره دوی دغه عملیات پیل کړي چې تاسو یو سرجا پرجا بیرته سیمې ورلکوئ؟ او دغه حکومتي چارواکي په دې کې ډېر ګرم بولم او زما پیغام دا ازادي راډیو ته دی چې موږ غواړو تر ملي دفاعي وزارت او تر کورنۍ چارو وزارت دا اوس څه حال دی په هلمند کې؟ رشوت رشوت ډېر زیات اخیستل کېږي په دغه رشوت کښې. یعنې تذکرې چې زه 500 افغانۍ خالي په هلمند کښې پر یوې تذکرې اخیستل کېږي، دا ولې؟ دا اوس قانون دغه ورته ټاکلی دی که څنګه؟ که قانون ورته ټاکلی خو موږ بالکل پر سر سترګو منو، او که چارواکي خپل پر سر رشوت اخلي خو جلا خبره ده. د فیصله وخت ونیسم په خدامه فارم.
السلام علیکم، زه عبدالرشید کندهار ولایت څخه بلې په کندهار په مکتبو کښې یو وارې وایي دریشان دي، بیا وایي کالي دي، یو وارې خو سپین کالي دي، اوس بېرته وایي دریشان دي. په دې کښې خو غریبان خلک را ځي ځینې نه لري، دا دوی څنګه یارې یا دې دریشان کښې یا دې کالي کښې؟ زما یې دغه غږ غواړل.
السلام علیکم، زه محمد سلیم د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه د فراد ولایت والي صاحب ته دا غوښتنه لرم چې د فراد ولایت بخش آباد بند راته جوړ کړي. نه جوړېږي، زموږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه ولاړې وچې شولې، 1.5 سل متره ته موږ اوبه را کاږو د هندارې خو دغه
بله. سلامونه اولی کښې د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته وړاندې کوم. هغه مدام در مخه هم دغه کړی وو، پیشنهاد کړی وو چې کندهار ښار کښې په عینومېنه کښې داسې یو څو نفره موټرسایکل سره سایکل سپاره پیدا شوي وو چې د نجونو د خلکو اذیت سبب ګرځېدل، خو هغه متاسفانه چې موږ هم پسې ګرځېدلو نو حکومت هم پسې ګرځي او زیا والا هم پسې ګرځي، خو هغه متاسفانه موږ ولیدلی چې هغه شاید د اذیت سبب نه وي په خبر، د هغه خپله د دوی د لستونې مار دي. حتی موږ دغه مسلیم پلازه نومېږي د اکسوت عینومېنې دا پله یو کراول لري، په دغه کراول باندې هغه نفر لیدل شوی وو د دغه اسکور سره ناست وو چای څښلې. زه غواړم چې ستاسې د طریقه څخه د اوزې مدیر په دې باندې خبر شي چې دا زما د اسکور سره دا خلک لین لري. مننه.
ازادي راډیو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ورور سن تراټ کښې موږ دا چلوس والا والا ډېر بېره ده کوي نه ورور فراټ چک ولاړ دي 1500 روپۍ 1500 روپۍ را سه جلا کړې ورور جان نه لکه بته ورور یو قدم نه اخېستې بته ورور مخه نیولې 1000 روپۍ را سه واخلې. دا پیغام دی.
السلام علیکم، وروره ته زه د کندهار ولایت د میانسین د ولسوالۍ په اړه باندې معلومات ورکوم چې زموږ د میانسین په ولسوالۍ کښې نه اوس بامبر شته، نه سړک روغ شته او نه سړک شته، نه چارواک جوړ کړي نه طالبانو جوړ کړي، ټولې سره خرابې در په دره دي او د هېڅ ولسي وګړي لاسرسۍ و بازار ته نه کېږي د مریضانو پر برابر باندې، او زموږ په ټوله د میانسین په ولسوالۍ کښې ټېلیفون کار نه کوي. نو موږ غواړو چې موږ ته ټېلیفون او سړک برابر شي او جوړ شي او زموږ لاسرسۍ و بازار ته وشي او بلکې وکیل نړۍ ته. السلام علیکم ورحمتالله وبرکات.
السلام علیکم، زه دروغدان ولایت خبره کوم. موږ دا تلي وو د کندهار مابین دا پوسو سه ډېر تړي ډرایور خبره کوم. موږ سهار وخت ډېرې ډېرې روپۍ اخلي، موږ څوک موږ په چاپ غاره کړو فقط. السلام خدای دې مل.
د زابل ولایت یم، د نوي نوبار د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او ال د ازادي ریډیو مسؤلینو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته سلام. فایس له ازادي ریډیو کوم چې زما غږ تر وړو مقاماتو ورسوي. موږ په ولسوالۍ کښې په نوي نوبار کښې ډېرې قرباني او شهیدان ورکړي دي، خو زموږ په ولسوالۍ کښې نه مکتب شته، نه شپخانه شته، نه شی شته. قومندانان هم د نورو ولایتو دي، د نورو ولسوالیو دي چې خپل مشران نه لرو، هغه اخر پاکه د غلا د پاره خپل تعمیر خوندې کړی دي، نور خیالي پولیسې جوړ کړي دي. نو خواهش کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي او زموږ د نوي نوبار علاقې ته خدمت وشي. او مننه ډېر ټولو ته، وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ،
د نجیب الله د صلاوات د پنجوای د ولسوالۍ سره خبرې د سرکول موږ د کلي سړک ډېر خراب دی په جبرانو کښې داسې و سره په ازاد یې د پنجوایي سره بیا در صلاواته پورې وسلام.
موږ د چارواکو نه دا هیله ده چې کوم ګردېزون نو کومه کمپین پیل کړی دی د تورو شیشو یا د وسلو یا د غیر قانوني باید دوی د غوثبینو په شر کښې مطلاقه دغه کمپین پیل کړي چې هغه غوثبین دي چا ځمکې نیولې دي چا اسناد لاندې کړي دي هغو کښې نه پولیس اجرات کوي نه ورکښې ناحیه اجرات کوي نه ورکښې سرنوالي او محکمه اجرات کوي باید هغو کښې مطلقه سره دغه ګردېزون اجرات وکړي چې هغه هر چا ته خپل حق ورسېږي.
السلام علیکم. سلام علیکم هری ازادي راډیو ته وړاندې کوم. زه د پلوچرخي زندان نه خبرې کړم چې د پیل د پلوچرخي په زندان کښې بندي ټول د پلوچرخي زندان بندیان چې دي که په هر کس کښې دولت نیولي دي دولت خپله مې دې ته زمینې مسعدې چې هر سړي نه غلم جوړ شي قاتل هم ترنه جوړ شي طالب او داعش هم ترنه جوړ شي قید اکبر هم ترنه جوړ شي او همداسې نور جرمونه ولې چې ټول د افغانستان بېګناه وګړي دولت وړي دي په زندانو کښې اچولي دي دلته خوار غریب د غم او د په ډېرې سختۍ او مشکلاتو کښې خپلې شپې سبا کوي ټول هغه بندیان دلته شپږ کاله اووه کاله بې سرنوشته پراته دي چې په یو نامه او بل نامه یې راوستي دي په زندانو کښې اچولي دي دوی هېڅ پوښتنه نه کېږي. مونږ هم د افغانستان بچیان یو مونږ په خلک خپل دولت ته غوښتنه کوو چې بیا په دې پکړه یو داسې پرېکړه وکړه چې حق حقدار ته ورسوي مونږ نه مجرمین یو نه کزکبر یو نه نور داسې کیسو کښې مونږ یو متل چې هغه دولت مونږ ته دومره غټه سزا را کوي چې مونږ اووه کاله اته کاله زندانو تېر کړي دي مونږ جمهور دا وایي چې دا ما کچکبر نیولې نو مونږ کچکبر نه یو ټول د افغانستان بېګناه وګړي او دغسې کور لرو او ژوند لرو زندګي لرو باید دولت د دې په هکله یو ځل بیا تحقیقات ورته په څرندواله او په محکمو کښې فساد وجود لري هر هغه څوک چې بې واسطې بې پیسو سړی د هغه هېڅ خبره څرندوال او قاضي نه اوري او نه قاضي او څرندوال د دې خبرې ته غوږ دي ټول هغه قوانین چې اوس دي د محکمو څرندوالو نه د رسنۍ د لرې لاندې چې مونږ داسې قوانین په څرندوالو او محکمو کښې لرو هغه د غریب او د بې واسطې سړي هغې ته هېڅ څوک غوږ نه نیسي نو دا د هغې ادو د لرې مونږ خلکه غوښتنه کوو چې باید د زندان د پلوچرخي زندان بندیان ډېر مشکلات سره مخ دي روغتیایي مشکلات دي نو باید دولت د دې په اړه نږدې یو پیر څارنه وکړه او یا ګوري ټول هغه خلک د رسنو د غوښتنه چې راشي د مشکلات نږدې نه وګوري ازادي راډیو زنده باد خوشحاله اوسې خدای خوښ.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د پاکستان د پشین د ښار څخه د ټلیفون پر کرښه یم. دلته یاره د مهاجرو سره ډېر سخت ظلم روان دي. د مهاجر کارټونه جوړېږي یو نفر مهاجر کارټو د بغیر رشوت نه پرېږدي تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو که چېرې دغه زموږ غږ تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي ستاسو یو جهان مننه. په مخه مو ښه.
الو زه حاجي سید محمد نظاري د ولسوالۍ د لوی مانده د دښته څخه د خمانو د کلي څخه ستاسو د پته منځ کښې یم. زموږ ته دغه د واکسین کارکوونکي چې دا موږ ته نه راځي دا درې څلور پېرۍ کېږې چې واکسین ګرځوي داسې خلک یې ګمارلي دي چې د هغو کوچنۍ خپل کور د کلي کوچنۍ یې ټول کړي تنخواه یې ورکوي د هغه خپل د کور په بغه کښې مصرفوي موږ ته هېڅ نه راځي دا درې ګرته کښې زموږ یوه کوچنۍ چې دوی راشي اټې دې وکړي که زموږ یوه کوچنۍ په بسته کلي کښې په واکسین څکله کړي یا مویدلي یا راغلي دي غوایه کښې ناري ځغلي تېرېږي بله مویدلي نه دي پیسې چې ورکړي هغه دوی ته دوی خپل په کور کښې مصر دوی خپل د کور کسان یې درولي دي خارجي څوک نه دروي نو زموږ پیسه دغه هیله ده چې زموږ دغه غټو غو پرې ورسوي دغه ورسوي موږ ته دا واکسین نه رسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه در سره په تماس کښې موږ د فراه د حاجي والي صاحب څخه ډېره مننه کوو چې زموږ د بکوا ولسوالۍ ته یې خادې را واستولې دا خو یو ډېر ښه کار اوسي چې اوس انا وطن ته باتي را ویستل د خادې را ویستل نو موږ د والي صاحب څخه دا خواهش لرو چې د بندې د خیابات او د بکوا سړک دې هم پوخ کړي. مننه وسلام.
السلام علیکم. زه عبدالرشید د کندهار ولایت څخه خبر کوم. ازادي راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلام وایم. زه په جان مکتب کښې زده کوونکی یم چې زموږ سره په یوه او بل نامو پیسې ټولوي وایي موږ کله وایي موږ د مکتب لپاره نالانه وړو کله وایي د چمپلانو ته د چمپلانو لپاره شان جوړوو نو دغه زموږ دغه دي د روپو چارواکو پورې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه مسخیر له غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ له حکومت څخه دا هیله ده چې د ګیرو سړک باندې خلک ژغله چوي په دغه کوي جوړوي که څه هم حکومت یې دومره همکاري ور سره وکړي چې کانګرېس یې واچوي او یو بله وخت بیا خرابېدو چې خلاص شي حکومت ته ژمنه هم کړې ده چې مونږ یې پخوو که څه هم ګیروال بېرته امادګي امادهاوسي
نو کله چې روان آمده دي او تیار خپل سره اختر جوړوي کته مې دوه دانې جلدي فلانې دانې جوړ شي او کانګریس کې واچي نور انشاءالله جوړ ده. مننه، تشکر دینګه باشي.
السلام علیکم. السلامونه قبول کړئ انجواله دالمیانه شین ولسوالۍ خواجه مو کې فعاله کړئ. نو پاس مو وخت او د وروسته په ځل یو بل انډیوال وخت نو کسان مې دمې په جرزنې کې مو خولې وکړې دا خواجه خو مو فعاله کړئ.
ورور جانانه د عادل صالح کوم سرک ته منظور شوی ده. په دې سرک کې غریبانانو مزدوریانې کړي هغه ته ټکدان ته ورته وایي پیسې نن نه دي راغلي، سبا نن دي راغلي. دا سرک داسې له تر اوسه پیسې ورکې دي او د دې کې په پیسې وخت راوتې تورې په جبو کې اچولي. زما ارادونه دا خواهش چې زما پیغام نه
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
دوستانو که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل شکایتونه راته پریږدئ. د ټلیفون شمیره د خپرونې په وروستۍ برخه کې اعلانیږي. په پای کې له خپل همکار تایروشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل ساتي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
افغانستان قصاب خان
حیا کزار شکنا آئے زبت پات یا کزار شکنا اے تو تندا بی برکازو یا زرگی سرا بس یار شکنا تتی غم جن وطن فخڑو دختو زبت پات یا کزار شکنا او زبت پات یا کزار شکنا